جی اعلان کړی. خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغله. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصد لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی. خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پرېږدي.
سٹڈی کرو مانوگرافک سٹڈی کرو آگے بانے اس میں عمل پیرا ہو آگے بانے من کار کو نو دی سرا کو گنوتی نو بدلی گیو نو آگا پروہیر چی کمیٹی آگے بانے دم رسا اثر نو خور چی کے جو دس دوست ملکو سرمزا باہمی داگا پاون سرا یا باہمی داگا سرا دا پروجیکٹ بدی متفق شی گیتی.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
دے اس کو داوی اتارٹی داوی لان دے پکار کی وہ بنیادی طور منگ یو کنسپٹ ہے چمو ہوتی ون ونڈو فیسلٹی ٹیپ شو دا ون ونڈو فیسلٹی لا کا جدا پکول دنیا کے دا رائی تا او دا بدی بنے او دا بنیادی طور دے پر ور کو لکی کی کس کس میں ایشوز نے منگ پیو چت لان دے یا دا پیو خاص پر پوائنٹ پانے خال کو تج کو سو ایشوز جا کا بجے دے جیو پر ابل پر منڈ یو فیس بل افس کے دای معلومات کی منگ غت ون ونڈو فیسلٹی ور کو دا اتارٹی جو لاول بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیگی انڈونمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنگ په سی پیک کې ډېر زیاتې پیسې لګولي او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
دا آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاه ابدالي 209 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوري 215 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبره شوې خبر کې راغلي چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلي چې د دین مانځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیسې سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیا وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و، او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشایره وشوه. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشایره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه، چې د چارواکو تر څنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمری علی احدی د مشایره په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانې فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ترکه څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. دا څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته، په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو لپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغ خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پېژني، توري پېژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 شنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شو، او دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وو. ویشل شول. لغې نه ورسته د لاس نوونه کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې ورستنه 500 منوان کتاب مو یې غم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو کتاب وي، او دری ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې د کمه احساسې ده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادیږي چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسیږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سرل دی چې نور کتابونه نه ورته رسیږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسیږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي، د عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپیږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپیږي، موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولیږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات رااخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. له ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یوه ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دي ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دي هغه نه دي ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړي.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، لدی ورسته څه کول پکار دی، یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی، افغان ماشومان ته څه ویل پکار دی، څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي، او څه ډول دوی سره کار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي.
پرون چا لمانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي، ما ورته ویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني درکوي یا پر پوښتنه کوي په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسور وو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپل د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده، کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي، کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یې وی خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاد ووزي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅي پڅ سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لاري نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده. خوای له تیرو دریو کلونو راهیسې د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول ته پیژو، او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په ټکر کې دي سره پاتم، نو دا ولایت چې مستقل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او د په میاشت کې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه وي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د غره بالا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه څخه
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ طرفدار یم. دا چې جنگ می پروکان دی دا د بل په لمسون کیږي، زه تر هغه څخه پوهېږم. زما کور په کې سوځي
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعران یې ماړیستلې دي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دی وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینی په شاعر مشهور وو، خو سه ټوله لیکنې د جګړې څخه پر کړې کې دي او مینې ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر خزه کړه. د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل توره وژنلا، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنه غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی، خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي، او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، مزه غد ودرې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي، دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل د سره شریکوما چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي، او ګټه ستا ده نقصان ساده تپویږي ګټه ساده نقصان ساده تپویږي زمونږ سدي به زمونږ خمنل ګټه ساده نقصان ساده تپویږي زمونږ سدي بس زمونږ خمنل دي او مړ سدي به زمونږ لامبول دي نو د خدای کار دی بهل کنه بوخه مړ سدي بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دی او یا محبوبا زمونږ دانه وی جامې دی پیوندونه په کمیس پور ګنڈل دی
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم نن کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننې غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشول نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې ژوند بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب می چاپ شو غونډه شو
کې دې شي د عمر پاړه په ادبی مرکو کې ډیر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم ده لکه ما وخت تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلې دې خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي
اوس هو دلته کې د وزیر شپ شتاج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدل حالات دي بیا غریبي بیا غربت دي دغه د پلار مخ د وجه ولا زه چې د خلکو ته وګورم خپم شم خوشاله شم خوشاله پدې شم چې شکر دې چې پلار دشته دي خپه پدې شم چې ما ویژه خدای هیڅ ما نه ولي غرسم خو صلی پاک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده به مونږ ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومان ته ګورم د هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دي دا خو الخام دي که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
ستاد عمر کسان کې دي شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دي شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهمي وي
دا ډیر ززان د پاره د خوشاله خبره غنم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کړم د ډېر د خوشاله خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډېر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې مشارکې زمان خټې لند پکې هغه ته سپورټ نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبه کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورټ ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایا
بس اول خو منه کولم اوس خو منه شي منه کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهور راته وی چې زه به د بوزما خو ست دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډیر خلکو په جن دي اوس لازمي ځم
یو شعر به ستر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم دا اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه می ماپی غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه می ماپی غوخته او ما د خپل به وشه اسخار صدا سوک چلی ونه شو گریوان نه می ماپی غوخته او زه ځان تخپل په خپو پر وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پر وتم چې مې کړو خوم د خپل سوري خوم د ځان نه می ماپی غوخته نه مې رقیب نه می جانان و خوري بار خپه شو د ځان د نه می ګو جان نه می ماپی غوخته
ستاسو ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغه سی وایا
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومه خبرې کوم پوهیږي په بالکل په پوهیږي خو چې زه تاسو ته دا لاس خو زه مو په لاسو نه درته ویم چې دا شی دی ته ویو او دا خبره ده شته هغه بیا جدا خون کوي بیا جدا په یو سړی باندې هغه اثر ورځي بیا جدا خون دی نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې و نو بس شکر دی اوس پوهیږم نه چې څنګه خو زه مو په خپل خوځیره خوځي
یعنی ته فکر کوي ک د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډیر زیات وي
ډیر ډیر هم دا شوی
د شعر په اړه مثال څومره تیوریک مطالعه مو کړی چې شعر څه وی، صنعتونه پکې څه وی، کوم مسایل ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوری په اړه مو هم مطالعه کړې کنه، یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډیره مطالعه کوم، ډیر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شو، بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نہ شعر باندې داس خاص پوئی کی خوشیر ہوئی سڑے ہوئی چدت سمر واوا و کما خو چ مطالعہ اور سرو کیا بیا جدا خون کی چ تعلیم و سرو کیا بیا ډیر خون کیو نو سلگ ډیر کوم لگیا ہے
خشیر سپ نظر کوم شعر دے
خشیر اغه شعر دے چ کم باندې د بیدارے چ دا خبر پکی چ خپل کام ته پکی یو دعوت ورکی شعر اغه خشیر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خود زندان شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځان شروع کیږي. نو اغه شعر خشیر دی چې چاته وکي د بیدارې आवाज ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډیر زیات متاثر شوی است؟
غنی بابا.
ولې ترې متاثر شوی له غنی خان څخه؟
زما خوخت به انتخاب خوخت شعر شعر دی په معیار پوره دی، او د بیدارې شعر دی را روان وخت کې ولا کژوای ما چې ډیر وختونه تیر شي، ډیر وختونه تیر شي، غنی خبا غنی خان مده پښتنو نه خیر نشي.
استاس عمر دولس کاله ده، استاس په څیر به نور ماشومان، نور تنکی ځوانان هم وی چې دا هیله به پزړه کې وی چې او څولې کې سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي، هغه ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکم چې کم ماشوم کې ټیلنټي پکار دے چاغلا سپورٹ ور شیغرا بیدار شی کتاب ششی بلا خلق شدے چ دومره کتابونو بچاپ کے خود غ پختون کا خپل ٹیلنٹ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو، او یو اس شروع نه وے اغلب انشاء اللہ ډیر سپورٹ پلو دا پختنه ور کی خو چ بکم ماشوم کے ٹیلنٹ دا پیغام ورته ور کوم سره خپل ٹیلنٹ کارا کے دنیا تا او خای خپل ٹیلنٹ بیا به انشاء الله.
یعنی ځان دې ګوخه کوي نه داسې
ځان دې په غلي کوي نه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراولي.
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېره مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یارانو په یو تله تلل د ژوندوره کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړی پس د مرګ نه ژول، او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دوی په بیا باندې مړی لامبول په جماعت کې په لومبي سب کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوب تر نه کوچ راټولول دوی چې کله به ګناه ثواب شربل. دغه ډالې دی ویدرته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګنډما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګنډم، او نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه رې ورمان ګنډم، نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه رې ورمان ګنډم، او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او زه قربان ګنډم، او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدلره او بر افغان ګنډم، محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګنډم.
ډیر علی ډیر مننه.
خوشاله سي ډیر مننه.
رادیو مجلاله ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پوری وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پوری وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستونه تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه، وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه، لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه، په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کیږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ته ورته ښکاري. فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړده یې، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړه یې، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر در اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کانه یې وشتلی خلک. دړندو شهر دی، لډیوی سره خپلوی نه لري. دړندو شهر دی، لډیوی سره خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګ غړي په چیرې کې بلاګان ویني، د هر وګړي په چیرې کې بلاګان ویني، دلته هندارو ته لانه دي درې دلی خلک، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، پرون لسان سره وتل راغلي خلک چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلک، ترشنا آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنا آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، داسی ډیر د بل پتور دلتا وجلی خلق، دلتا چراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دلتا چراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق، ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق، جهانی تما د مردی دلیون توپ کی صدا، جهانی تما د مردی دلیون توپ کی صدا، په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق،
خدا و د دې ونې د ازادي رډوي مجله چې تاسو ته موران نکړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سترگاڑ میں چاپی